نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله من سورة الشعراء the ayah number 52 nawakhla the 104 puri ayatuna kaw yani da 25 ayat nawakhla da yawsal aw salor ayat puri us pamung da de ayatunu lafzi tarjuma kaw a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa awhayna aw wahyu kramung ila musa طرفت د موسی علی السلام ان داچی اسری د شپې روان کړه. د اسری لفظ چې دلته راغلی دی دا په سوره اسرا کې هم مونږ ویلی دی، دا د شپې سفر ته وایي. اسری د شپې روان کړه، بی عبادی زما بندیان، انکم بیشک تاسو متبعون، ستاسو تعقب کول والدی، یعنی پتا سو پسی راتلو والدی. فارسل نو اولیگل فرعون فرعون فی المدائن بخارونو کی مدینہ لفظ هم تاسو ری دلی دی خار توائی او دا مدائن دی حاشرین جمع کول والا. ان بشک ها اولائی داخلک لشر ذیمتن البته یوڑالا دا قلیلون د کمو خلکو. و انهم او بشک هغوی لنا مونږ له لغائظون البته غصه راوستو والدي. و ان او بشک مونږ له جمیع البته ټول حاضرون محتاط یو یعنی احتیاط کولو والی یو. فاخرجناهم نو ایستل مونږ هغوی من جنات د باغونو نه و عیون او د چینو نه وكنوز او د خزانونه ومقام كريم او د عزت وعلى زينه. كذلك هم دغشان واورثناها ورثان جور كلمو دهوي بني اسرائيل بني اسرائيل. فاتبعوهم ندي بهوي ورپسيشول فاتبعوهم ندي بهوي ورپسيشول مشرقين دنور دختلو په وخت کې. فلما بيشكلا تراء مخامخش فاليوبلتا الجمعاني دواندالي قال ويل أصحاب ملقرو موسى لموسى عليه السلام إنا بشكم لمدركون البتدر عجر شبي خلقنيو. قال هغو ويل كلا هسك لنا إنا بشك معي زما سر ربي زما ربدي سيهدين هغه به ضرور زما رهنمایی کوي. فاوحینا سیهدینی دلته کې د نون د لاندې چې دا کومه کسره ده په دې کې زما معنی راځي، هغه به ضرور رهنمایی کوي زما. فاوحینا نو وحی وکړه مونږ الی موسی طرف ته د موسی ان چې اضرب وها بعصاک خپله لاټۍ البحر په سمندر کې. فانفلق نهار اشليدو فكان نشوى كل هرى فرق هسا كالطودي بشان دغر العظيم دير لوي. وازلفنا او نزديك المنغ دا لفظ قرآن كي بمختلف طريقو سر رازي تاسبه كلا كلا ازلفت ويني كلا بزلفا ويني تيك شوى نزديك ولو دبار رازي. ثم دغزي او دلتا پا ثابانی فتحانا دا ثم نده ثم دا غزی الاخرین دویموتا آخر وای آخر رازی دا دویم دا پاره، یوی اول یوی آخر، دا آخر سرم ما کنپیوز کوای. وأنجينا أو من خلاصي ورقو موسى موسى عليه السلام لا ومن أو سوكتي معه ده غسره أجمعين طول ثم بيا أغرقنا غرق المن الآخرين دويم يعني دويم دلا إن بشك في ذلك بديكي لآية البطية ونخدا وما أونا كان أو أكثرهم أكثر دهوي مؤمنين إيمان روالا وإن أو بشك ربك ربستا لهو البتهم هغا العزيز دير زبردست الرحيم دير رحم كولوالا دي واتسلو أو تلاوتك عليهم بهوي باندي نبأ خبر إبراهيم ده إبراهيم عليه السلام إذ تكلا قال هغوال لأبيه خبل فلارتا وقومه أخبر قومتا ما دچا تعبدون تاس عبادت كوي قالوا هغوال نعبد من عبادت كو أسنام عند بوتانو أو داد السنم جمده أسنام فنظلوا نمونغ هميشيو لها داغي دا پارا عاكفين جمشوي ناست قال هغو ويل هايا هل آيا هل آيا يسمعونكم هغو اوري تاسو إذ چكلا تدعون تاسي بلاي أو يا ينفعونكم هغو نفع در كوي تاسو لا أو يا يضرون هغو نقصان در كوي قالوا هغوي اويل بلكي وجدنا مندلي ديمون آبا أنا خبل بلار نيكو كذلك دغشان با يفعلون هغوي كوال قال هغو اويل أفرأيتم آيا بيا أكتل تاسو ما دچاچي كنتم يي تاسو تعبدون تاسو عبادت كوي أنتم تاسو وآباؤكم أوستاسو بلار نيكو الأقدمون بخوانو فإنهم نبشك هغوي عدوون دشمنان دي لي زما إلا سواي رب درب العالمين دا جهانونو الذي هاغ ذات چاچي خلقني پيدا کري يمزو فهو پس هغا يهديني دلتا هم دا نون دلان دي كسرا دا دلتا كي اصل كي يا هم و سكون والا لیکن چونكي آيات ختمي گينو دا غي پا وجه هغا يا غرزي دلی دا هغا محزوف دا لیکن د دې په ترجمه کې به مونږ ما یا زما دا به پکې مونږ کوو یهدینی هدایت راکوي مالا والذی او هغه چې هو هم هغه یطعمنی هغه طعام راکوي مالا ویسقینی بیا د نون د لاندې کسره ده او هغه څښاک راکوي مالا واذا او چې کله مریدتو مریض شمزو دلته په تا باندې چې دا کومه ضمه ده د دې نه پته لګي چې په دې کې زما معنه ده مریدتو مریض شمزو فهو نو هم هغه یشفینی هغه شفا راکوي ماله والذی او هغه ذات به یمیتونی مرګ راکوي ماله ثم بیا به یحیینی هغه ژوندی کوي ما والذی او هغه او هغا دا چانچی اطمعو زو امید ساتم انچی یغفر هغا با او بخی لی زما خطیئتی گناه زما یوما فورز الدین دا قیامت ربی ای زما ربا هب راکری لی مالا حکمن حکمت و الحقنی او ملاو کریما بالصالحین سردنیکو خلکو و جعل او جور کری لي زما دپاره لسانه جبه صدقن رشتيني في الآخرين دورستنو دپاره وجعلني او جور كريما من ورثتي دوارثاننا جنتي د جنت النعيم د نعمتن والا واغفر او ابخي لي ابي زما بلار انه بشك هغا كان دي هغا من الضالين د گمراهاننا ولا او ما تو خزینی تو رسوا کواما یوما پا کم ورز چی یو بعثون هغوی را پاس ولی کی گی یوما هاغ ورز با لا ینفعو نفع دور کوی مالون مال ولا اونا بنون زامن داد ابن جمدي إلا مگر من سوچی اتا راشی اللہ اللہ تعالی طرفتا بقلب سردزرو سلیم سلامت و ازلفتی او نزدے براوریشی الجنة جنة للمتقين دا متقين دا پارا و برزتی او ظاهر بشی الجحیم جهنم للغاوین دا گمراهان دا پارا و قیل او اولی بشی لهم هغیتا اینما چرت دی هغوی کنتم و تاسو تعبدون تاسو عبادت کو من دونی سوای الله دا اللانا هل آیا ينصرونكم هغي مدد كولي شستاسو او يا ينتصرون هغي خبل مدد كوي فكبو كيبو نو هغي بپر مخي وغرز وليشي فيها پا هغي كي هم هغي والغاوون او گمراهان وجنودو او لخكر ابليسا دا ابليس اجمعون طول قالو هغي بواي وهم حالان كي هغي فيها پا هغي كي يختصمون حغیبا جگری کوی تا اللہ قسم دے دا اللہ ان بیشکا کننا ومن لفی ضلال البتا پا گمراہی کی مبین خکارا اذ چکلا نسویکم من برابر ولی تاسو بی ربی سرد رب العالمین دا عالمین وما او نو اضلنا گمراہ کری من الا مگر المجرمون مجرمانو فما پس نشتا لنا زمون دا پارا من شافعین سوک دا شفاعت کولوالونا یا سوک دا شفارس کولوالونا ولا اونا صدیق سوک دوست حمیم گرم جوش فلو پس کاش انا کچریوے لنا زمون دا پارا کررتن یوزل واپس کیدل فنکونا نووب مونگ من المؤمنين دا ايمان روڑو والونا انا بشكا في ذلك پديكي لآية البتا ونخدا وما اونا كان وو اكثرهم اكثر دهغي مؤمنين ايمان روڑو والا وانا او بشكا ربك ربستا لهو البتا هغا العزيز دير زبردست الرحيم دير رحم كوالوالا ده الحمد لله د دې ځای پوری زمونږ نننې ترجمه ده او اوس په ان شاء الله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو سورۃ الشعراء آیه نمبر 52 نو واخلا د 104 پوری یعنی د 25 آیت نو واخلا د یو سل او سلور آیت پوری په تیر سبق کې مونږ ویلي وو چې څنګه جادوګرانو ایمان راوړی وو یعنی سحر هغوی کافران وو او ماخام له داسې مؤمنان شول چې د هغه ایمان نه د هغې دپاره بل خوږ شی نه وو او ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو بنده وي چې هغه اویا کاله نیکي کوي لیکن په اخر کې داسې وشي یعنی یو داسې کار وکړي چې هغه جهنمی شي او څوک اویا کاله ګناه کوي او په اخر کې داسې کار وکړي چې هغه جنتی شي نو موږ نه هم د خپلې حسنې خاتمه د پاره دعا کول پکار دي او دا ویره پکار ده چې یا الله زموږ خاتمه بل خیر وکړي چې په ایمان باندې خاتمه وشي ځکه چې د انسان صفته لګی نه په خو جادوګرانو داسې څو شو چې هغوی ته د هر سیز نه خپل ایمان بچ کول محبوب شول الله تعالی دی داسې ایمان زمونږ له ټولو نصیب کړي آمین یا رب مخکې د موسی علیه السلام قصه ده د یو څو آیته پوری او دا نن چې مونږ کوم آیتونه وایو نو دا هر څو زرو نه شول یعنی په دې کې ډېره وقفه ده ډېر وخت تېر شوی دی او قرآن د قصې په طور یوه ستوري مونږ ته نه کوي بلکې د نصیحت په توری کوي او چې کومې خاص پوینټس وي نو هغه مونږ ته واضح کړي نو اوس ډېره موده تېره شوه او فرعون په بني اسرائیلو باندې ظلمونه کول تر دې چې بیا موسی علیه السلام د الله تعالی نه دعا وکړه او د دې ذکر راغلی دی په سوره یونس کې هغو دا دعا کړې وه چې یا الله تا فرعون له او د هغو ملګرو له دومره ډېر مال ورکړی دی مال او جاه او هر څه دې ورکړی دي چې هغوی ستا بندیان ګمراه کوي د نیغې لارې نه هغوی منع کوي هغو الله تعالی ته دعا وکړه چې یا الله چې د دې ایمان نصیب نشي. چې موسی علیه السلام دعا وکړه نو هغه الله تعالی قبول کړه او وی فرمایل چې واوحینا الی موسی، او وحی وکړه مونږ موسی علیه السلام ته، او هغه څه وحی وه؟ ان اسر بعبادی انکم متبعون، چې روان کړه زما بندیان په شپه شپه کې. دا د شپې سفر دی، او د شپې په وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ترغیب ورکړی دی چې د شپې سفر کوئ، ځکه چې دا وخت سفر اونغاړلی شي، یعنی لنډ شي، او د شپې موسم هم یخ وي. خاص طور د هغوی ماحول ته که وګورئ، د شپې به تلل ډېر آسان وو د قافلو دپاره د ورځې په نسبت په ګرمۍ کې، ځکه چې د ځناورو به ډېره ګرمي کېده، او د انسانانو به هم ډېر بد حال وو، ځکه چې د صحرا ګرمي خو ډېره زیاته وي. د شپې به موسم یخ وو، او هغه به په تیزۍ سره وشو، او الله تعالی موسی علیه السلام له د شپې د تلو حکم ولی ورکړی وو؟ ځکه چې د فرعون نه په پټه باندې وځي، ځکه چې دې ته وطن پرېښودل وو. څه د خوشحالۍ سفر خو نه وو، خو د هغوی نه تښتېدل وو. نو یوې ورته دا وفرمایل چې د شپې وځئ، او دویمه خبره دا وشوه چې هغوی به تاسو فالو کوي. موسی علیه السلام ته دا خبره ولی وشوه؟ ځکه چې هغه تادي وکړي او یو محفوظ ځای ته ځان ورسوي، او چې د فرعون نه بچ شي. د بني اسرائیلو تعداد د شپږو لکو نه زیات وو. اوس دومره لویه قافله د شپې ایستل څه آسان کار خو نه وو. او مونږ ته دا هم پته ده چې بني اسرائیل دلته له ډېرې مودې راسې آباد وو، او ډېر د سختۍ ژوند یې تېروو. او دا خبره هم راځي چې کله دوی روان شول نو په لاره کې ورته ډېر رکاوټونه راغلل، او موسی علیه السلام تپوس وکړو چې د یوسف علیه السلام قبر چرته دی. یوې بوډۍ ورته وښیو چې هغه تابوت دلته دی، ځکه چې یوسف علیه السلام وصیت کړی وو چې د هغو جسم دې د مصر نه ویسي. او دا هم په روایتونو کې راغلی دي، دغه شان د شپږ لاک نمبر چې دی نو دا د بایبل نه اخیستی شوی دی، په انجیل کې و ده چې دومره خلک وو. به هر حال الله تعالی بنی اسرائیل د راروانې خطرې نه خبر کړل چې په تاسو پسې به د فرعون لښکر درځي، لیکن ګبراویږم او په مخه باندې ځه. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، چې فرعون ته څنګه پته ولګېده چې زمونږ دا ټول خلق دی دا مونږ چې غلامان کړي وو نو دی غیب دی، نو هغه ډېر پریشانه شو او هغه خپل ټول خلق را جمع کړو. مخکې هغه وایي چې ان هؤلاء لشرذمة قليلون، هغه د بني اسرائیلو په باره کې وایي چې دا خو هغه خلق دی چې دی خو ډېر لږ دی. په شرذمه کې د قلیل یعنی کمه معنی راځي، لیکن د دې باوجود هغه وایي چې قلیلون، حالانکه د شرذمه نه پته لګي چې کم وو. چې کله د بنده دننه خپله ویره وي نو بیا هغه خپل ځان له او نورو له په دې طریقې سره تسلي ورکوي چې هیڅ خبره نه ده، چې هیڅ فرق نه پیوزي، هیڅ خطره نشته. دوی خو ډېر کم خلک دي، لیکن په اصل کې په خپل زړه کې دننه ویره وه، او دا خبره کوي چې هغه د خارونو نه خلک را جمع کړو چې هغوی دومره کم تعداد واله وو. نو بیا د دومره خلکو د جمع کولو څه ضرورت وو چې دومره غټ لښکرې تیار کړو؟ د دې نه د هغو د زړه د حالت پته لګي چې هغه د دننه نه ګبراو وو. او تاسو دې خبرې ته هم لږ سوچ وکړئ چې هغه دومره ډېر جادوګران په سولۍ باندې وخېجول، نو د موسی او هارون علیهم السلام په سولۍ کول خو د هغو دپاره څه ګران کار نه وو، لیکن الله تعالی د هغو په زړه کې د هغوی رو بچولی وو، او په زړه کې وی چې وانهم لنا لغائظون، چې بې شکه هغوی مونږ غضبناک کوي، یعنی هغوی مونږ له غوسه را وسته واله دي. دوی هر وخت فساد کوي او مونږ له غوسه راولي، حالانکه الا انهم هم المفسدون، دوی خو پخپله فسادیان وو. چې کله فرعون پوره لښکر جمع کړو او هغوی لی تسلی ورکړه چې فکر مه کوئ ډېر لږ خلک دي، و انا لجميع حاذرون، او بېشکه البته مونږ ټول ښه احتیاط کولو والی یو. په اصل کې د حاضرون مطلب دی چې خلک د خطرې نه الرټ وي، نو مونږ د هر قسمه خطرونه ښه خبر یو، الرټ یو. او د فساد خاتمه پکار ده. هغوی چې زموږ سره خو طاقت دی، نو اوس تاسو د دې نه اندازه لګولی شئ چې بني اسرائیل د هغوی په نظر کې څنګه وو. فأخرجناهم من جنات وعيون، موږ هغوی وویستل د باغونو نه او د چینو نه، وکنوز ومقام کریم، او د خزانو نه او د عزت والا ځای نه. دا په اصل کې د الله سبحانه وتعالی پلانینګ و چې کله الله تعالی د یو کار تدبیر کوي نو بیا د بندیانو نه هغه کار واخلي. هسې خو هغه شرذمتون قلیلون وویل، لیکن دومره لوی لښکر یې تیار کړو. د هغو تیارول څه وو؟ دا د الله تعالی مشیت و، یعنی الله تعالی هغوی ټول د دې ځای نه لرې کول غوښتل، ځکه چې اوس د دې یعنی د فرعون او د هغو د قوم وخت راغلی و د عذاب. نو الله تعالی دا خبره د هغوی په زړه کې واچوله چې تاسو ټول پاسه یو وځئ. نو یو سړی هم پاتې نه شو، ټول ووتل، ټول جمع شول او ټول په دې خبره متفق شول چې موږ ته به وتل وي چې موږ هغوی را ونیسو. نو هغوی په اصل کې د غرکېدو دپاره روان وو، مرګ طرف ته روان شول. هغه خلک چې په محلونو کې اوسېدل نو هغوی د خپل مرګ دپاره په خپله پاسېدل. دا خو خیر د عذاب خبره ده، لیکن دغه شان چې کله د چا د مرګ وخت راشي که نه، نو الله تعالی هغه روان کړي او مرګ لی ورسوي. سبحان الله، دا هم د الله تعالی قدرت دی چې انسان خپل مرګ له پخپله ورسوي. هغه د هغه ځای اوسېدو والا نه وي، لیکن هغه په دې وجه لاړ شي ځکه چې هغو له به هلته کې مرګ راځي. او موږ داسې کمزوري ایمان والی یو چې موږ وایو چې که فلاني ځای ته نه دی تلی که نه، نو نه به ومړ. حالانکه هغه خو راغلی دې ځای ته د مرګ دپاره وو، لیکن زموږ ایمان نه وي. او موږ خلک وایو چې کاش کو نه وی تلی نو نه به ومړ شوی. نو نه، هغو ته خو تلل وو، هغو ته خو منل وو، ځکه چې الله تعالی د هغو مرګ هلته لیکلی وو چې هغوی به په دغه سمندر کې لاهو کیږي، غر کیږي به. نو هغوی ووتل د خپلو باغونو نه، د خپلو چینو نه، د خپلو خزانو نه او د خپل عزت والا ځایونو نه، یعنی د هغوی چې کوم محلونه وو، د هغوی چې کوم ښایسته کورونه وو او کوم نقش او نګار چې وو، یعنی د خپل آرام او آسایش والا ژوند نه او عذاب طرف ته لاړل. الله اکبر، په دې سیزونو باندې د بنده څومره اعتبار وي. او دا سیزونه بنده وروستو پرېږدي او لاړ شي عذاب طرف ته. او دا خبره الله تعالی د هغوی په زړونو کې واچوله چې تاسو لاړ شئ په هغوی پسې. کذلک، هم دغه شان، و اورثناها بنی اسرائیل، هم دغه شان موږ وارثان جوړ کړل بنی اسرائیل، یعنی د هغوی داغی شاته چې څومره هر سو پاتې شوی وو نو داغی وارثانی جوړ کړل بنی اسرائیل. موږ ته د تاریخ نه پته نه لګی چې د بنی اسرائیل واپس راغلی وو دوباره مصر ته او کنه، یعنی موږ ته د تاریخ نه خو پته نه لګی چې د بنی اسرائیل واپس راغلی وو دوباره مصر ته. نو بیا څنګه هغوی وارثان جوړ شول؟ الله تعالی د دې په باره کې موږ ته دوه روایتونه ملاویږي. یو دا چې ټول بنی اسرائیل نه ووتلي، ځینې وروسته پاتې شوي وو او وروسته بیا هغوی هر څه واخیستل. ظاهره ده په هغوی کې خو بیا څوک سړي نه وو پاتې شوي، ټول غرق شوي وو. دویم موږ ته دا روایت ملاویږي چې داود او سلیمان علیهم السلام له الله تعالی ډېر غټ سلطنت ورکړی وو او داسې بادشاهي ورته میلاو شوې وه چې مخکې داسې چاته نه وه میلاو شوي. او د هغوی بادشاهي صرف د شام پورې نه وه، بلکې د مصر پورې خوره شوې وه. هغوی په خپله خو نه وو راغلي، لیکن د هغوی حکومت یعنی بادشاهي دومره خوره شوې وه. او د دې یوه درېیمه معنی هم ده چې الله تعالی بني اسرائیل له دې وارثان جوړ کړل، یعنی بني اسرائیل له الله تعالی دا محلونه او چینې دا هر سی ورله ورکړي وو. نو هغوی له اقتدار هم ورکړی شو او بادشاهي هم، او د فرعون بادشاهی نه بلکې یوه بله بادشاهی هم بیا الله تعالی سلیمان علیه السلام له ورکړی وه. فأتبعوهم مشرقین، نو دوی د هغوی اتباع وکړه سحر د وخته. چې څنګه سحر شو نو هغو مخه وکړه په بني اسرائیل پسې. هغوی د شپې وتلي وو او دوی سحر ووتل، او دغه شان د خپل بال بچ څارو او د ښځو سره ووتل او وروستو پسې روان دي. دوی د هغه وخت سوپر پاور وو. او د فرعون ډیر عالیشان لخکر وو، نو ظاهره ده دوی ډیر زر هلته ورسیدل. فلما ترا الجمعان، چې کله دواړه ډلې یو بل ته مخامخ شوې، د فرعون لخکر او د بني اسرائیل، یعنی هغوی ورپسې وو او بیا هلته ورسیدل. بني اسرائیل ورته په نظر باندې راتلل. قال اصحاب موسى، نو موسی علیه السلام ته وویل د هغو چې کوم ملګري وو، او دلته بني اسرائیل ولی ویلی شول؟ یعنی په بعضی روایاتو کې راغلی دي چې د موسی علیه السلام سره وتلو والا صرف بني اسرائیل نه وو، بلکې په خواو شا کې چې کوم ایمان والا وو نو هغوی ورسره وو، هغوی هم ورسره وتل. نو هغوی موسی علیه السلام ته وویل چې مونږ خو راګیر شو، اوس به مونږ ونیسي، ځکه چې وروسته ورپسې د فرعون داسې زبردست لښکر وو چې د هغې نه به دنیا رپیده، او د فرعون د ظلمونو چاته پته نشته، او مخامخ سمندر وو، کو مخکې ورځي نو سمندر ژر ډوبیږي او کودریږي، نو بیا به هم د فرعون خلک هغوی ختم کړي. نو هغوی وی چې مونږ خو ونیوی شو، او په هغوی کې ځینې وویل چې اے موسی، ولې په مصر کې زموږ دپاره د قبر ځای نه و چې دومره لرې دي راوستلو؟ هغوی داسې مایوسه شول او داسې یې ونه کړل چې د الله تعالی نه یې دعا غوښتلی وې، بلکې هغوی وی چې مونږ خو ونیوی شو، موسی دا دې کوم ځای ته راوستلو؟ او د موسی علیه السلام حوصله وګورئ، د هغو ایمان وګورئ. هغوی وایي چې لمدرکون، چې مونږ خو ونیولی شو. او هغوی وی چې اے موسی، دا دې کوم ځای ته راوستو؟ او موسی علیه السلام ورته څه جواب ورکړو؟ هغه دا نه وایي چې هی دا څه شول، یا الله تا خو ماته داسې ویلي وو، هی اوس به څه کېږي، دومره خلک اوس زه چېرته بوزم؟ اوس ګورئ، تاسو ته پته ده چې سمندر به شلیږي، لیکن هغوی ته خلته پته نه وه. کنه هغوی ته خو دواړه طرف ته مرګ په نظر راتلو. قال کلا، موسی علیه السلام فرمایي چې هیڅکله نه، داسې نشي کېدی. او ګورئ د هغوی ایمان ته، هغه فرمایي چې ان معی ربی سیهدین، زما سره زما رب دی، او ډیر زر به هغه زما رهنمایي وکړي، هغه به ماته لاره وښیي، هغه زما دپاره کافي دی، هغه به ضرور زما مدد کوي. داسې پوخ ایمان چې په ظاهره هیڅ هم په نظر نه راځي چې بنده چرته پټ شي یا چرته لاړ شي او فرار حاصل کړي، څه په نظر نه راتلل. او دا سوچ وکړئ چې دا صرف د موسی علیه السلام دپاره نه وه. د انسان په ژوند کې اکثر داسې حالات جوړیږي لکه انسان چې په یو بنده کوڅه کې وي، ډډ اینډ وي، چرته هم سلاره په نظر نه راځي. بنده پوهیږي نه چې دعا وکړم نو د دې نه به څنګه وزم، زموږ سره د هغې هېڅ سلوشن نه وي، هېڅ حل نه وي. مونږ حیران یو چې دې به څه حل وي، ځکه چې د هغې څه حل راوځي نه، څنګه دعا وغواړم سیوای د دې نه چې یا الله زما مسله حل کړې؟ پوهېږم نه چې د دې به څنګه، د دې نه به څنګه وزم، د دې غم نه، د دې مصیبت او پریشانۍ نه به زه څنګه وزم. د هغه وخت لپاره دا دعا ده، ان معی ربی سیهدین، دومره یقین پکار وي چې زما سره زما رب دی، بس ډیر زر به هغه ماته لاره وښیي، د دې نه به مې راوباسي. او په داسې وخت کې چې د انسان یقین وي، نو هم دغه ستاسو ګمان دی په الله باندې چې الله سبحانه وتعالی به زما سره ښه معامله کوي، هغه به ما نه پرېږدي. چې کله انسان د الله په حکمونو باندې چلیږي، د الله خبره مني، او چې په دې لاره کې څه مشکلات راشي نو یقین وکړئ چې ان معی ربی سیهدین. د بنی اسرائیل په شان مو وایئ ان لمدرکون. ځینې خلک وایي چې د کله راسي مونږ قرآن طرف ته راغلي یو، نو په مونږ باندې مشکلات او مشکلات دي، څه فایده ده زموږ دین ته د راتلو؟ نه، چې کله تاسو د دین په لاره یئ او څه مشکلات راشي، نو وایئ چې ان معی ربی سیهدین، بالکل هغه شان لکه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر صدیق سره شوي وو، او کافران راغلل د هغوی په خوا کې وو، نو هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی وو خپل ملګري ته؟ لا تحزن ان الله معنا، غم مه کوه ای ابوبکر، الله زموږ سره دی. او چې د چا سره الله سبحانه وتعالی وي، نو بیا غم په څه خبره؟ هغوی په غم کې نښتي دي چې د الله په لاره کې څه مشکلات راشي، نو مونږ د خپلې خولې نه څه وایو چې مونږ دین طرف ته راغلو. نو اوس خو د کاروبار مزه نشته، مونږ د الله د خاطر دا شی پرې خو دو نه زمونږ د پاره دا سی ګران شو. نو دا ولی نوایي چې د لاري د تلوسو اگزټ نوي انما يا ربي سيهدين چې کله پجوان کې یا په سوکار باندې نه پوهېږئ نختی د لاري نه د وتو سلاره نوي سلاره په نظر نه راځي نو بیا دا آیت وایي د موسی علیه السلام یقین ته وګورئ چې هغه څومره په الله باندې توکل کول واله وو. هغه وایي چې زما رب به ما د دې نه ضرور لرې کړي حالانکه په ظاهره باندې هغو ته هیڅ اسباب په نظر نه راځي هیڅ هم نه ښکاري په ظاهره باندې. دا داسې سیچویشن دی لکه د یو کینسر واله مریض چې اخیری سټیج وي او هغو ته ښکاري چې بس هر اوس هر څو ختم دي. ځینې بیماری داسې وي چې کله بنده ته د هغې پته ولګي نو د هغې نه زړه لاړ شي او هغه سوچ کوي چې اوس خو مرګ نږدې دی. نو هغه وخت بنده ولې نه وایي چې ان معیا ربي سیهدین چې زما رب دی او هغه به ما راوباسي. فأوحينا إلى موسى نوحي وكرم موسى عليه السلام طرفتا أن يضرب بعصاك البحر أولا راغلي و بعصاك الحجر شكال دوبو خبر راغلي و أو دلتا راغي بعصاك البحر أو دلتا في قرآن كي راغلي دي چه عصا في سمندر كي وها فانفلقا نهاغا أشري دو. فكان كل فرق كالطود العظيم داغي هر حصه دو ټوکړې شو او داغي نه دو غټ غټ غرونه د اوبو ودریدل او په ځینې ځایونو کې دا هم راغلی دي چې د بني اسرائیل دولس قبیلې وې نو دولس لارې جوړې شوې او د هغه لارو په منځ کې سوري وو داسې وې لکه کړکۍ چې وې. نو داغي په ذریعه به هغوی یو بل ته کتل لیکن کچر یوه لاره ترینه هم مراد واخیستی شي نو دوه غټ غټ غرونه د اوبو ودریدل او الله تعالی داسې هوا اوچلوله چې د هغې په منځ کې کومه لاره وه نو هغه بالکل وچه وه او هغوی په هغې باندې په اسانه باندې پورې وتل. وازلفنا ثم الاخرین او نږدې کړل موږ دغه شان دویم یعنی دویمه ډله چې وه یعنی فرعون او داغو لښکر هم په دې ورپسې وو یعنی فرعون او داغو لښکر هم په دې ورپسې وو او په سمندر باندې پورې وتل. او فرعون دا سوچ ونه کړو چې دا خو د اوبو غټ غټ غرونه ولاړ دي چېرته داسې ونه شي چې دا اوبه رایوځي شي او دا دوو د اوبو د غرونو دا ټوکړې چې دي نو هغه هم ورپسې شو وی دنګل او سوچ کوي چې هغه منظر به څنګه وي چې دوو طرف ته اوبو ولاړې وي څومره د ویرې منظر به وي. لیکن دلته د هغوی مرګ لیکلی شوی وو نو هغوی په خپله خپل اسونه روان کړل ځکه چې کیږي هغه چې الله تعالی ته منظوره وي د هغو مشیت پوره کیږي د چا د الله تعالی مشیت پوره کیږي او انسان وروسته بیا وایي چې هی دا کار ما داسې نه وی کړی لیکن په دې باندې د انسان کنټرول نه وي دا الله تعالی هم دغه شان لیکلی وي چې دا بنده به دلته رسیږي نو هغه بیا ورسی. وانجینا موسی او مونږ خلاصې ورکړو موسی علیه السلام له ومن معه اجمعین او چې څوک داغو سره وو نو هغه ټولو له الله تعالی ټولو له نجات ورکړو. یو هم داسې نه وو چې هغه وروستو پاتې شوی وو یا هغه غورځېدلی وو او ډوب شوی وو او چې څنګه موسی علیه السلام او د هغو ملګرو سمندر پار کړو نو بیا څه وشول او دلته راغلی دی ازلفنا او نږدې کړل مونږ نو د فرعون قوم د اوبو په منځ کې وو د سمندر په منځ کې وو. ثم اغرقنا الاخرین او بیا مونږ غرق کړل دویم یعنی د فرعون چې کوم خلک وو کومه دویمه ډله چې وه نو هغه ټول مونږ غرق کړل او په هغوی کې یو هم بچ پاتې نه شو. او ګورئ دا څومره غټه نښه ده چې د موسی علیه السلام د قوم نه یو تن هم ډوب نه شو او د فرعون د قوم نه یو تن هم باقی پاتې نه شو. قتاده رحمه الله فرمایي چې سمندر ته الله تعالی په هغه شپه باندې وحی کړی وه چې کله زما پیغمبر موسی راشي او تا په عصا باندې ووهي نو ته د هغو د عصا سره وشلېږه او ټوله شپه په سمندر کې د غټو غټو لهرونو ته لاتم وو موجونه به د یو ځای نه تلل او د بل ځای سره به ټکراوېدل چې چېرته داسې ونه شي چې موسی علیه السلام خپله عصا ووهي او ما ته پته ونه لګي او چېرته داسې ونه شي چې زه د الله تعالی د حکم نافرمانی و نکرم. سمندر داسی الرت و الله اکبر د سمندر پشان مخلوق داسی فرما برداری کوی نو پدی که ان فی ذالک لآیه پدی که البته و نخدا دیر لوی سبق دی پدی که هر طاقت ور لدا سوچ پکار دی چې د طاقت په نشه کې هغه راشي او ظلم و نکړي. د الله تعالی عذاب له دعوت مه ورکوئ چې الله تعالی وغواړي نو د هغو طاقت څنګه ختمولی شي. اوس ګورئ که الله تعالی غوښتې نو هغو فرعون په خپل محل کې هم مړ کولی شو، لیکن الله تعالی هغو له داسې عبرتناک مرګ ورکړو چې د قیامت پورې به خلک د هغو مرګ یاد ساتي چې داسې د هغو لښکر ډوب شوی و. او نن که داسې کار وشي نو هغه به بریکنګ نیوز جوړ شي چې ټول سوپر پاور والا خلک لاړو او تباه شو. نو دا یو غټ خبر و، لکه چې د یو غټ قوم لیډر مړ شي. دی خو د غرقېدو سره مړ شو. دا غونه هیر شوي و چې زه طاقتور یم او زما د پاسه هم یو طاقت والا ذات شته. انسان ظلم هغه وخت کوي چې کله دا غونه دا خبره هیره شي، چې کله ترینه هغه ذات هیر شي او انسان ته بل بنده هله کمزوري ښکاري چې کله چاته پته ولګي چې د دوی شاته هیڅ څوک هم نشته. لیکن د مظلوم سره الله تعالی وي، الله اکبر. او داسې نه ده چې الله تعالی هغو له مهلت نه وي ورکړی او هغو ته پیغام نه وي رسېدلی، هغو ته ټولې خبرې رسېدلی وي. نو دغه شان فرعون و، هغوی چې ما څوک نه وی شي، لیکن چې کله هغه د بېوسۍ سره غوپې خوړې چې هغه وخت به څومره ذلت او عاجزۍ والا و. ځکه خو وایي چې ما ایمان راوړو د موسی په رب باندې، وما کان اکثرهم مؤمنون، او نه و په هغوی کې اکثر ایمان والا. د فرعون والو نه اکثر خلکو ایمان نه و راوړی، چرته یو نیم اکه دوکه، لکه موږ چې په سوره مؤمن کې د رجل مؤمن په باره کې ویلي وو، په هغې کې راغلي وو. او یا لکه د بی بی آسیا په باره کې چې مونږ وایو، او یا لکه د فرعون د لور چې کومه مشاته وه. نو چرته یو نیم ایمان راوړی و، لیکن اکثریت ته خلکو داسې و چې هغوی ایمان نه و راوړی. او دا هم چې کله خلک دا واقعه ووایي اوري، اکثر هغوی ایمان نه راوړي، حالانکه دا څومره غټه نښه ده. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، او بېشکه ستا رب خو ډېرې غلبې واله دی، قوت والا دی، او رحم کول والا دی. دا چا ته ویلی شي چې څوک انکار کوي، او رحم والا د چا د پاره دی چې څوک مؤمنان دي. نو الله تعالی حجت تمام کړو، هغو خپل کار وکړو. اوس که څوک ناوري نو دا د هغو خپل هلاکت دی. او الله تعالی ایمان والا بچ کړل او کافران خپل انجام ته ورسول. الله اکبر. واتلو علیهم نبأ ابراهیم، اول ولا پاغوی باندې د ابراهیم علیه السلام خبر. نبا وایي اهم خبر ته. د ابراهیم علیه السلام په باره کې اهم خبر دی، هغه هغوی ته واوروه. چاته؟ یعنی قریشي مکه ته. دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کیږي. د قرآن اولنی خلق قریشي مکه دی چې هغوی ته قرآن مخاطب شوی دی. هغوی ته واوروه د ابراهیم علیه السلام خبر. د ابراهیم علیه السلام متعلق ولی؟ ځکه چې کفاري مکه به ابراهیم علیه السلام خپل مشر منو، او هغوی به وی چې مونږ خو د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو. که چېرې د ابراهیم علیه السلام لیګسي ستاسو دپاره دومره اهمه وي، نو بیا دا ووایئ چې تاسو څنګه د هغو په دین باندې یئ. ځکه چې هغه خو توحید والا و، د هغو ایمان خو صرف په یو الله باندې و. هغه خو د توحید په وجه خپل کور محله هر شی پریښی و، خپلې خوږې رشتې پریښی وې. نو تاسو چرته یئ؟ قریشي مکه له دلته زورنه ورکړی کیږي. او وګورئ د ابراهیم علیه السلام کومه خبره چې دلته شوې ده. نو ګورئ، انسان د ټولې دنیا سره مخالفت برداشت کولی شي، لیکن چې خپل کور والا وي، خپل خواږه او مین وي د خلکو، او چې د هغوی د طرف نه مخالفت راځي، نو هغه بیا ډېر مشکل وي. دلته به تاسو وګورئ چې انبیا هم خلکو په قلاره باندې نه دي پریښي. هغوی هم ډېر خلکو تنګ کړي دي. یعنی انبیا علیهم السلام خلکو ډېر تنګ کړي دي. او که چېرې نن څوک د چا خپل د لاسه د دین په لاره کې پریشانه وي، نو داسې دومره غټه خبره نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د خپلو رشتهدارانو په وجه تنګ شوی و، او ابراهیم علیه السلام هم. او د پلار زی رشته څومره نږدې رشته ده، او دلته ابراهیم علیه السلام ته د دغه رشته په وجه تکلیفونه میلاویږي. اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، چې کله ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته او خپل قوم ته هم چې کله ابراهیم علیه السلام وویل خپل پلار ته او خپل قوم ته هم چې تاسو د څه عبادت کوئ. دلته ما لفظ راغلی دی، او ما د بې عقله دپاره راځي چې غیر عاقل وي، لکه انسان، فرشتې او جنات. دا درې مخلوق چې دي دا عاقل دي، او باقی هر څو غیر عاقل دي. که هغه زناور دي، که مرغۍ دي، که هغه بېجانه دي، نو هغوی ته یې من نه دي ویلي، بلکې ویلي دي چې ما چې د دې غیر عاقل څیزونو تاسو عبادت کوئ. اوس دلته هغه سوال ولې کړی دی؟ داسې نه ده چې هغه ته پته نشته. بعضې وخت یو سوال په دې وجه باندې کیږي چې انسان بل کس په سوچ کولو باندې مجبوره کړي، چې هغوی سوچ وکړي، غور او فکر وکړي، چې لږ شان سوچ وکړئ که نه د دې سوال په باره کې. یعنی د دې دپاره سوال کیږي. قالو، هغوی وویل، نعبد اسنامن. اسنامن لفظ نکرا دی، نکرا لفظ بعضې وخت د تعظیم دپاره هم راځي. یعنی د هغوی په زړونو کې داسې تعظیم و د خپلو بوتانو چې اسنامن لفظ راغلی دی. مونږ عبادت کوو د خپلو بوتانو، بوتان هغې خدایان ګڼل. فنظلو لها عاکفین، فنظلو لها عاکفین، مونږ همیشه د هغوی په مخ کې جمع شوي ناست یو په عبادت کې. دا عاکفین لفظ چې دی، دا اعتکاف لفظ هم د دې په شان دی. یعنی په یو طریقه باندې د ابراهیم علیه السلام ته خپل ډیووشن وښیو چې مونږ د خپلو بوتانو په باره کې ډېر مخلص یو. یعنی اوس مونږ ته پیغام مه راکوه، ځکه چې مونږ خو د خپلو بوتانو ډېر مخلص یو. یعنی اوس ما ته پیغام مه راکوه، ځکه چې زه خو د خپلو بوتانو ډېر مخلص یم. د خپل ژوند څومره وخت یې د هغوی په مخ کې ولګوه، ځکه چې هغوی ته جمع شوي ناس وي. او الله تعالی فرمایي چې هغوی خپل ځان مخلص ګڼي د بوتانو. او ابراهیم علیه السلام ته وایي چې زمونږ نه تمه مه کوه، زمونږ نه امید مه ساته چې ګنې مونږ به خپل بوتان پرېږدو. مونږ خو ښه جمع شوي ناس یو د دې بوتانو په عبادت کې، او د دې نه د هغوی د ډیټوالي هم پته لګي چې هغوی څومره ډیټ وو. د هغوی مطلب دا دی چې مونږ نه وړو د خپل مذهب نه. مونږ ستا خبره چرته هم منلو واله نه یو، ځکه چې مونږ ښه د استقامت سره عبادت کولو واله یو. نو ابراهیم علیه السلام اوس یو بل سوال کوي. قال هل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون، آیا دی اوري چې تاسو دی بلی او چې تاسو فریاد کوئ نو دی اوري، او یا دا چې دوی تاسو له فایده یا نقصان درکولی شي؟ اوس دا یوه داسې خبره وه چې دوی په سوچ کولو باندې مجبوره کړل چې تاسو لږ سوچ وکړئ چې تاسو څنګه عبادت کولی شي. او ابراهیم علیه السلام چې چا ته خبرې کوي نو هغوی ډېر ریجر دي په خپل بلیف کې، چې هغوی وایي چې فنظل لها عاکفین، مونږ خو د هغوی په مخ کې منجاوران جوړ شوي یو، جم ناست یو، او تر نن ورځې پورې دغه یوه سلسله ده. دوی چې د چا پوجه کوي نو د هغوی سره ډېر مخلص وي، او ځکه هغوی ته دین بدلول داسې مشکل وي، دا د هغوی لپاره غټه مسله وي، ځکه چې د وړوکوالي راسې دغه هر څه لیدلي وي او په هغې کې دومره ورغلي وي چې هغه پرېښودل ورته ډېر ګران کار ښکاري. لیکن ابراهیم علیه السلام د هغوی د خبرو سره ډسکرج نه شو چې دوی خو منلو واله نه دي. نو زه ولې دوی ته ووایم چې هغوی خو خپل ذهن جوړ کړی دی او منلو واله نه دي؟ زموږ د خلکو خو ډېر زر زړونه مات شي، نو هغه بیا هم هغوی ته تبلیغ کوي، په هره طریقه باندې د هغوی د پوهولو کوشش کوي. او نن خو مونږ خلک چاته په دې باره کې اړوسو وایو نه. مونږ وایو چې دا خو د هر چا خپله ذاتي معامله ده، بلکې مونږ د هغوی څیزونه خوښوو. د هغوی څیزونه مونږ په خپلو رواجونو کې هم شامل کړي دي. د هغوی چې څنګه جلسې او جلوسونه دي، نو مونږ هغه شان شبینې جوړې کړي دي. د هغوی په شان هر څه سجا وهو. او چې کله دریم بنده راشي مینځ والا، نو هغو ته خو به د سره پته ونه لګي، ځکه چې زمونږ جامه، زمونږ اوسېدل د هغوی په شان دي، کېناستل، پاسېدل، هر څه یو شان دي. هر سمو یو شان دی نو تبلیغ به په سو باندې کوو مونږ خو د هغوی په رنګ کې رنګ شوي وو په کار ده چې مونږ هغوی پوهه کړی وي چې دا غلط دي نو دلته د هغوی د راویښولو کوشش شوی دی دا تاسو چې د چا پوجه کوئ نو آیا دوی ستاسو خبرې اوري ځکه چې الله تعالی خو اوري ځکه چې هغه خو السمیع دی هغه خو ډیر زیات اورېدو والا دی هغه څنګه اورېدو والا دی چې هغه د میږي آواز هم اوري د زړو درزارې هم اوري په زړو کې چې کوم خیال پیدا کیږي نو د هغې آواز هم رب ته رسي د کومو سیزونو چې آواز هم نشته نو هغه خیالات هم هغو ته رسي او چې کله تاسو آواز ورکوئ هغوله نو زموږ یقین دی چې زموږ رب هغه اوري او زموږ دا تسلي ده چې که مونږ په زړو کې هم د الله نه وغواړو نو هغه زموږ په غوښتلو باندې خبر دی او هغه اوري دغه شان زموږ رب النافع دی هغه خلکو ته فایده رسوي او چې څه هم نقصان راځي نو هغه هم د هغو د طرف نه وي او بوتان خو د هېڅ هم نه دي نه چا له څه فایده ورکولی شي او نه د چا څه نقصان لرې کولی شي او نه د چا نه څه نقصان لرې کولی شي قالو نو هغوی وایي او ګوره د یو مشرک سره چرته هم دلیل نه وي او چونکې د هغوی سره د ابراهیم علیه السلام د سوال جواب نه و چې آیا دی اوري چې کله تاسو دی بلی او یا هغوی څه نفع یا نقصان درکولی شي نو هغوی هم هغه جواب ورکړو کوم چې د پخوا راسي هر بنده ورکوي او نن هم د خلکو دغه یو جواب دی نو هغوی هم دغه وایي چې بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بلکې مونږ خو خپل ابا او اجداد لیدلی دي هغوی به داسې کول دا د هغوی طریقه ده نو دا له څنګه اکسکیوز دی چې زموږ پلار نیکو هم داسې کول او مونږ هم دغه شان کوو او د دې شاته دا خبره وي چې اخر هغوی خو به څه لیدلی وي په دې کې چې هغوی داسې کول هغوی څه پاګلان خو نه وو که نه هغوی به پوهېدل نو ځکه خو یې داسې کول ټیک ده زموږ سره دلیل نشته نو هغوی خو بېوقوفه نه وو که نه هغوی خو به څه سوچ کړی وي که نه او ګورئ صرف د دین په معامله کې هغوی د پلار نیکو تقلید کوي په باقي سیزونو کې خو هغوی د هغوی په لاره باندې نه ځي نه د هغوی په شان جامې اغوندي په جامه کې خو هغوی ماډرن جوړېدل خوښوي کورونه هم ماډرن خوښوي په هغې کې هر شی اپډیټډ خوښوي په نورو سیزونو کې نوي ټرنډس خوښوي لیکن د دین په معامله کې د ابا او اجداد طریقې خوښوي نو په دین کې هم په لیټیسټ باندې ځي او د ټولو نه لیټیسټ دین اسلام دی قال افرأيتم ما كنتم تعبدون نو وفرمایلی شو چې آیا تاسو کتلی دي د چا چې تاسو عبادت کوئ انتم وآباؤكم الأقدمون تاسو هم او ستاسو پلار نیکو چې مخکې و ستاسو نه یعنی تاسو سوچ کړی دی غور مو کړی دی نو هغوی ته تبلیغ کوي د سوال او جواب په انداز کې بعضې وخت داسې هم تبلیغ وي چې په هغې کې د بل نه سوال کیږي هغوی یې په سوچ کولو باندې مجبوره کړل چې دا تاسو څه کوئ فانهم عدو لی الا رب العالمین نو بېشکه هغه دشمنان دي زما سوای د رب العالمین نه یو هغه خدای دی چې زه یې منم هغه نه دی زما دشمن او باقي دا ټول دشمنان دي داسې ولې وویل چې دا زما دشمنان دي یاد وساتئ دا خبره چې کوم شی ستاسو د آخرت نقصان کوي نو هغه د مشرکین دپاره بوتان وو او زموږ دپاره نور څه کیدی شي هغه زموږ فون هم کیدی شي که هغه موږ د الله نه لرې کوي بعضې وخت زموږ دوستان وي هغوی زموږ دشمنان وي د هغوی په وجه زموږ آخرت خراب شي که موږ ته هغوی ګران وي لیکن هغوی زموږ دشمنان وي دا دشمنان دي د بعضې خلکو اولاد د هغوی دشمنان وي ځکه چې د اولاد په وجه هغوی غلط کارونه کوي او خپل آخرت خرابوي نو دا دشمنان دي مګر زما رب العالمین زما دشمن نه دی.